د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومی جدید څلورشتمه د جنوري میاشتې 14مه. په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. پر دې موضوع له یو شنونکي سره هم خبرې کوو.
او فعلا فتنایزي په زور راغلي او وسلې په زور یې قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې بېوزلي یې ژوند تریخ کړی.
پروسږ کال ما کرلې وه تقریبا 50 خرواره پنبه ما ځنې راواخه. درې ځای مې کرلې وه. سږ کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړ.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پخوا په هرات کې د شیزینه زندان مشره وه.
موږ نن د علي عزیزي د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی
و. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو سرمچي د افغانستان لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت او د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د نږدې 308 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي ډاډ ورکوي چې تر اړمنو خلکو به په شفاف ډول دا مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو سرمشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان او بخښې ملګرو ملتونو د شغلی ګوتیرش تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان د نننه د بیوزلۍ د مخنیوي لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې کړې چې دی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پر دې خبرې وکړې چې څنګه دواړه هیوادونه د افغانانو ملاتړ کولی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشي ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دي چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. په دې ټویټر کې ویل شوی دي چې د طالبانو هیئت په ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلي دي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مخدوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. مخدوم عالم د طالبانو قمندان پرون په بلخ کې په خپله طالبانو ولیو. د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د کرکټ لنو لسکلونو کم عمره لوبغاړي بیګا بیسټین ډیسټ ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیل شي. لنو لسکلونو کم عمره لوبغاړو څو ورځې په قطر کې د ویسټ انډیز د ویزو لپاره انتظار ویس او په ځنډ نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلنو یو وتلی لوبغاړي نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې په خبره شوې ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد مو زیات تر لاسه کړې ان شاء الله روان یو ورلد کپ ته
له 19 کلنو څخه کوم را افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې پاپیا نیوګینیا او پاکستان سره مخامخ شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی. روسیې د اوکراین له پولیس سره نږدې 100,000 پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین پوهنې وزارت نن سهار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبري برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساینس وزارت ویبپاڼه په موقتي ډول بنده شوې ده. وروسته بیا کیف وویل چې له دې بریدونو سره د حکومتي ویبپاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همداراز شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپایي ټولنې جګپړي ډیپلومات جوزف بورل د سایبري برید وخنده ویویل چې د اروپایي ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څرنګه ځواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوه ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوي بندیزونه ولګول. په تیرو دوه اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېمه ازموینه ده. د شمالي کوریا لوی درستیز وویل چې د لنډ واټن دوه بالستیک توغندي له شمالي پی یانګ ولایت د هیواد د لویدیځ سمندر غاړو په لور توغولې دي. د جاپان ساحلي ځواکونو هم راپور ورکړ چې شمالي کوریا توغندي توغولې دي چې شای بالستیک وي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې پیونګیانګ د ځان د دفاع لپاره د داسې ازموینو حق لري او واشنگتن په عمدي ډول د نویو بندیزونو د لګولو له لارې وضعیت پسې کړکېچنوي. واشنگتن د چهارشنبې پورس وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي وازمویل د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې تر اړو کسانو رسول کېږي. طالبان بیا وایي چې ټولو هغو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې غواړي له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. د طالبانو په خبره چې دغه مرستې به اړو کسانو ته رسول کیږي. نور حل په یو راپور کې
امریکایي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څه هم غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه، له ټوریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډه شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. او تاسو سم وایئ، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو به د دوی د تعهداتو د ژمن پاتې کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کېدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نا دولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته له ارزیابي او بررسي څخه هغوی زمانونه او هیواد مین او ډاډمن واوسېږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توضیح کیږي.
ښاغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگټن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راتګ ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي وي. په بریتانیا کې مې له میش لیکوال او د سیاسي مسایلو له کتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل شوې هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اس ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعیا کړي وي چې د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات بلکې بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، په دې لپاره چې تاسو اشاره وکړه، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکې چې غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډېر واضح ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کمې اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي او فعلا خودنیزی په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنان هغه قدمونه چې دوی باید زر تر زره چټک پورته کړي هغه دا دی چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو
بلکې ساده صاحب، تر اوسه خو دوی د نړیوالو غوښتنو ته تقریبا غاړه نه دی ایښې. یوه ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بله ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بله ډله پر جګړه ییزو تاکتیکونو باندې ډېر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موضع ګیریګانې، تند خبرې، غیر مسؤلانه څرګندونې د لامل کیدی شي چې ټول په دې وپوهېږي چې د دوی په منځ کې هغه وحدت شتون نه لري، یو فکري نه ده. هر سړی په خپل فکر یو شی وایي، هر سړی غیر مسؤلانه په یو وزارت په کچه چې ورسېده څرګندونې کوي یا ځورونې کوي. په دې حالت کې چې وطن ډېر سخت کړکېچ او لږې سره مخامخ دی، خلک په مختلفو نومونو باندې ځورول کېږي. لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوا نه چې کوم سختیانې رانیول شوي دي، یو ذره نور هم خلک دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشې کوي او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بله، تاسو بشري
موضوع حالات وخت
ډېر مننه. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده. څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 14 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولی شي د دغې نړیوال سازمان امن امنیت تضمین وکړي او دا مرستې به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ور ورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د دې ترڅنګ دغه پروسه یوازې باید خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي، اقل دا هیله او امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغې منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات شوي خو کاروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کاروندګر وایي که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نسی مجبوره کیږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې له کاروندګرو سره د همکاري او بدیل معیشت د پروګرامونو پلان لري خو بودیجه نه ورته لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډېره پنبه کرل شوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کري. د وایي تیر کال یې له خپلې 14 جریبې ځمکې څخه 26 خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
درتهراکو دا ډېر مشخل په جې خوشحالي تقریبا نه جسه څلور ګټې اخیستل کېږي. اول لکه دا کالي ځینې جوړېږي ځین ته ځي، دویم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړی ځینې جوړېږي چې موږ تاسې د جلال آباد مزار او دا خلک کړي. ما وسالم د خپل راوړي چې زه خورم او څلورم څه نه څه خلک وایي چې د جسه صابون جوړېږي. د تاریکو کار خو اسانه دی خو ګټه نه معلومه ده، د جې ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کړلی و تقریبا 15 خورواره پنبه ما ځینې راواخته، درې ځای مې کړلي وه. شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه، خو بیا ما شش کال و پروش کال په خدای یو شی راکړ وای. تاریک مې ځکې ولاړې چې نه کرم چې مصرفونه ډېر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کروندګر وایي په سیمه کې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي که حکومت لاسنیوی ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو کدا په بای سي موږ دغه کښت دوام کړو، کنه سي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنې د مخه په وخت سو نرخ اوس په 1500 اویاو اچاکی دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریاک بله غنم پر ډېره کمی مرض وکړي. اوبه مو نسته، نه د باران دسته، نه د باوري دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نسته. سږ کال ډېر ارزانه شوې ده، پر اوس کال په 800 سږ کال 1500
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 200 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیل معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرامونه لري خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 1500 جریب هکتار پورې د پنبې کښت شوی دی. نسبت په پروش کال ته سږ کال کښت زیات شوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پوندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیامت دي. خلکو وجې ته ډېر مخه کړې ده. شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200 هکتارو پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تېر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیل معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل. خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډېر دی.
په په دې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو، خو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلی سي چې د خبرونه په وروستیو 15 دقیقو کې خبريږي. اوس هم یو بل مسأله، طالبانو تیر اونۍ ازادي راډیو ته ویل چې هغوی چې د ځانمرګ بریدونو زده کړي په نوې ځانګړې جوړېدونکې ملي اردو کې به ورته ځای ورکړي، خو دا څنګه کار دی او په اړه یې لیدلوری څه دی؟ مخالفین یې د منل سویو معیارونو خلاف عمل بولي، خو دغه کار خپل موافقین هم لري. بشپړ جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اور یې په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونو تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. وروري محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ وو او په شخصي کاروبار باندې بوخت وو، چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټی هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خوري چې دواړه په وړکتون کې خون کې وي، د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودینونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زخم وینې شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو:
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به د مردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټرکانټینټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غاک او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټرکانټینټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټرکانټینټال هوټل کې د انتحاري عملې ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکي اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلق دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدره کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پوه عبدالباري آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوسمهال داسې څه نشته. خدا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري. کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بهرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې، چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وای افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړی نمبر قلو اردو رئیس ارکان وو کله چې معاصره شو ځان ته 14 ورکړه. کاغلی آرز ازادي رادیو ته ویل
اوس که طالبان دا قطعه جوړه کړې ده دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپلو منافعو په نظر کې نیولو ته پاره دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر ګاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شنون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چې
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربي شونځینه نیول دربي پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې اکاټه تدریس هم نشته. په قانون د عسکري کې او سنامه د عسکري قانون د وزارت مارو د سپین د عسکري کې هم دته ځایګان نشته او په خوښنۍ سره صدا اولین ځل افغانستان کې دا شی تجربه از میکی.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ دی وروسته بیا هم دا ډول حمله پایته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړي توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده. سیاسی فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شاندلې د منسجم کولو غوښ د هیواد لپاره پراخ بولی
ډیر یو خطرناک تر حد ځکه چې د افغانستان گاونډیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا 12 سیزو کې په جنگ کې بوخت وو د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاري حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمېر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو 20 کلونو کې د انتحاري حملو او چاودنو لمبو کې وسوځېدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړیو 6 میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یوناما په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاري حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و. په هغه خپور شوي راپور کې د 46% ملکیانو د تلفاتو پرته طالبانو او داعش ډلې خراسان څانګې پورې تړل شوې وه. وموغتل په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د اردو په لیکو کې د استشهادي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات ولرو، خو د طالبانو د حکومت هیڅ ویان په دې اړه ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایا.
ستاسو له پیغامونو
دغه پیغام دی افغانستان ولست څنګه کړی دی چې کومکونه راځي دې بیچاره ته خو هېڅ چاته خو تر اوسه چینې دي رسېدلي دې جمې ته وګوره دې یخ ته وګوره دې کړېدي دې ولست ته وګوره دا خو ولاکه په اسلام کښې داسې کار یا داسې هغه شي یو ډولې جمرې په لور ته خوشحالي کوي ډالر هلته را باندې هغه شي قیامت شو زمونږ دې بیچاره خلک یو شو مونږ روزمره زندګي نه شو هغه کولی نو 3000 4000 باندې چا وسه شي څوک به وړ واخلي. دغه زما پیغام دی په دې ولس باندې ورحمېږي په دې افغانستان ورحمېږي هر څوک وسي. السلام علیکم.
د اوروزګان ولایت د ګزاب د لسوالۍ څخه ستاسو سره پایلیکه کېمه. زما غږ باید تاسې د لوړپوړو چارواکو د عمارت لوړپوړو چارواکو تر غوږو پرې ورسوئ. زموږ د ګزاب په لسوالۍ کې دغه موسسې چې راځي دا بېوزلو او اړو کسانو ته سمه نه رسېږي. ټول زورواکي خپل جیبو ته کشي خپل کورو ته وړي. نو ستاسو څخه مدا هیله ده چې زموږ غږ در عمارت تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
وردګ ولایت څخه اړیکه نیولې. زموږ د وردګ ولایت نوم 80 کاله مخکې د وردګ ولایت په نامه یادېدو. اوس چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی زموږ د وردګ ولایت نوم یې وګرځاوه او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړ. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نوم یې دا خواهش دی چې زموږ د وردګ ولایت نوم څنګه بدل شي. زموږ د وردګو پر نفوسه خلک اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي نو ورته وایي چې د وردګو ولایت په نامه کې تغییر مه راولئ. اقتصاد څنګه تغییر راوسته دی ورداکو یو پرنفس خلک دی چې دا اوس هم په اسلامي امارات کې 2000 پاوز لري یا په اردو کې یا په سرتیرو کې څنګه دی ورداکو ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم دی ورداکو ولایت په نامه باندې اوس دی میدان ورداکو په نامه کې دا نوم چې کله دی ګرځوي دی ورداکو ولایت سپینګیری او دی ورداکو ولایت مشران څنګه چوپ خدا ناستی دی دو ټولو نه خواهش دی چې دی دوه مقابل کړي ولکېږي او پاتون دی څنګه دی ورداکو ولایت نوم اتیا کاله مخکې دی ورداکو په نامه و پلیټون هم دی ورداکو په نامه دی هر څه دی ورداکو په نامه دی اوس یو څو تنه یو څو کته د محدود کسان میدان کې دا ګرځوي او دی میدان ورداکو په نامه کې یو څه نه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له هم دغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوې ګڼ نور پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په څو شیبو کې خبريږي اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناوړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې او طالبان وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره شمن دی. اغلی جولی داشمنه پر ټویټر وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د فاریا په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګسمه کوي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مختوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلي شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریډونه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی او شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوې ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنګټن پرې نوي بندیزونه ولګول.
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودي چې زموږ پیغامونه نه خبريږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکي سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. څنګه جوړ په خیریه؟ ګور د بیکونډي د ولایت خبره کوم. سغمپور په سیمه کې ساجي ښار کې زموږ د کې غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي. موږ د لري خراب شوی دي. موږ مسجدونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی. کوم پاک ونه رسی موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ وو. سلام.
ناول د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. خواهش مو دا ده چې تاسو نه زمونږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و. طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل ووالې دې دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس دا سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکه ولوي دا بیا وینې پیروانې منګه جیت کښه په خانه ته ویور. نو ورته خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، دا کارونه مه کوئ او نور څه وکړې وطن نه کوم خالار شو چېرته وتښتو د دوی د لاسه. خدای او قرآن ته وګورئ.
السلام علیکم. د کندهار له ولایت څخه تاسو یو څو خبرو سوو چې د سپین بولدکه صحیح وو. پر ضلع مجاهد مې سلامونه وایاست چې تا ادر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي. اوس هم فلحال په هغو پیسو باندې سودا کېږي.
او هغه پیسې چلیږي او افغانۍ دې ورځ په ورځ د کاره وایستله ولې دا امر نشو قبول دا ریاو نو ستاسو خواهش کوو چې دلته زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نشو قبول ټول دار بدار خلک هېڅ نه لري ورځ په ورځ افغانۍ ویریږي نو ستاسو جوړچار وچا د لوی خدای غواړو باید چې څه د څه دا پوښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته سلام رادیو آزادی کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چی چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسی ده.
السلام علیکم. د زابل دی ولایت څخه اجاز ولی دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعانې راټول کړی وو اسلامي مبوتتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د لګي دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټ وادي بولي مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په پښو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ په زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توسې. د
کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولد سردار محمد چې ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې معلم محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضې کړې دي. په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم. نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژنم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو سره د هیله او ارزو د مکتبونو علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول په دا د دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي اوس حیوانانو مدارې پښکې پرته ده حیوانان وزي نو نووزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کمنردي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو سمه دا خواهش دی چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلانې کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو بیرنګ بیرغ موږ غواړو مسلم بیرغ نه غواړو موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو تور سر ګردن بیرغ. دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلې دی یا څه جنۍ نو هله ایم چې دا د ما پیغام نشر شو. السلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو زما بهار نه د لنجره د سیاست او د چوکۍ په نامو سر می ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو ستاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناست یې بډې ګډان مو دروازو په پاټکونو چاکستونو ناست یې دغه سیاست نه بله تېر شوی د زه یو کمیني به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. والسلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې عمارت نه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم. زه محمدیم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسي څه دسي څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغو ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرې کړم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم. مزیزه په نامو او د ولسوالي د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالي په هغه کې له یو کوره 10 نفره نیسي، له یو کوره 10 نفره نیسي، یو کوره 15 نفره نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر وم، د قلیجاوس په شارع کې پروت وم، هېچله ما سره کومک نه وکړه. 4 لکه روپۍ زه پورې راوړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. دلیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي له راډیو چې نورې لارې مختنه ده پاته تي مجبوري وو که هغه دولت هم وسیطه وسیطه بازي وکړه. دغه اوس بیمه ستاسو بازي د سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې، طالب ولاړې په خونداغ سره کشیي د ښځو تو کاټ لري خدای کې کار تر کې موږ درځو. دغه راغلی یا چې خپل خپلوان نیسي اتې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبدالهادی والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی او زی شخص د آزادی رادیو سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د ازادي سوي پیسې چې اوس یو 380 میلیونه ډالر ډبلیو ټي ته ورکول کېږي، ډبلیو ټي ته دي دا 380 میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پي چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې؟ دبليو پی او مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی د طرف څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 5 کسو وجبو تلویزي. پروس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی، هغه یو واري هم نیمه ورکړي دي، نیمه لا پاته ده. دوه ګونی ولې ورکړي دي؟ یو ګونی لا پاته ده. هغه لا هم دروست پرې بدل څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړي ده. نو زما دا څنګه دي ورسیږي؟ دغه یو 380 میلیونه ډالر چې دي دا دی و دبليو ټي ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت
په دي خپل خپل استقاق ورکول سي او مشران دي وټاکل سي کل مشران دي وټاکل سي ور ریکول سي دار کنده پیسې مستنه رسیږي او کې ورکوې بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورک چې دبليو پی خو طالبان دی وخني.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مرکراړي کني ولې ګرځ روغ ننګرهار کې سره ډېر په مشکل دی نه په دې ته کو اولن دا موږ په ساحه کې څو ګوري بیا سره په دې لاره فرټه کوي.
ازاده رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام. پاتې سلامه زه یو ډېر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګوندې لاسه نشم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تیر حکومت د کوم زخمین او مایدین پاتې دی هغه ډېر بد حالات کې دي. زما غونتي زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته د تاوی پیدا خدایي وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوکانځه خرابتونو ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوې پیسې او رسمیت پیژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادی رادیو تا اگر که ازادی رادیو نمیم زرد تور ده زگه تور ده چه ما پیغام نه نشری ما سلوه دخمانی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دغه پاکستان نبا پروردگار پخصنه او تی پورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پا تور سپی ناره ولی اغا باوی چه خیزی میور تا قید کری استاد رزاد پارا پروردگار ورته وی چې کس زبط شیطانه تا خپل خزی ولی نه هغه کولی خپل خزی دی ولی نه بندولی په کورو کې.
السلام علیکم. وروره زما نوم فتح خان دی. زه هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مونږ دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نشتون رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مېرې سات ډیر څه سره دخل ګو سره داسې بد چلند کوي به دریا کوي په هېڅ سره موږ سر نو سره خلاصېږي حتی ډاکټران سپکاوی کوي.
السلام علیکم. په خیر شد شب خیر و خیرات و زمانه په خیر تیریږي. خدای مواد ستجار وسي خوشحاله وسي. موږ دا پیغام لرو چې موږ سره چا همکاري نه ده کړې. موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا همکاري زموږ سره نه ده کړې. نه چا موږ ته روپۍ راکړي دي نه چا موږ ته مرسته راکړې ده. موږ په غاړه باندې عیان دي ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده. دی غ زما ږغ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی یا دا خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړو خو دوی دې نقشه ورته واشي او خلک به یې جوړ کړي او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام.
سلامونه احترامات در از ازادي او کارکوونکو ته ټولو ته قبول کړي. زه عبدالوزیب هلمند ولایت مرکز څخه خبره کوم. دغه په دې تلویزیون کې یاد د خلکو د لیدنګ له لارې وینو چې د افغانستان څخه د تیارې په تیرران کې سپارېږي او یا د تانګان په دې تیارو په تیرران کې سپارېږي. ټاټونه تراکش دي روان دي روز مره روان دي په دې تلویزیونو کې اشکاره کوي. دغه په افغانستان کې هېڅ افغان نشته، هېڅ افغانیت نشته، هېڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بارو بسېرې د چا په لاس مه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړي دي د افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو السلام علیکم.
ما دا خبرداري لولو تو توره سي دي چې دا کندس کې دا چکن چې ورکی دا ټول غزه زواله و دی و درې تسکلې جوړې کړې دي پلامه عباسي بس دي وسره په نیمه عباسي خوړو غریب ټول پات دي دا دي باید چې دا غولو دا توره سي دي او غریب چکن کې وکړ په کله کې وکړ دا لاند دا شي خو غریبان پات دي بایا نه ګرځ دا کړ بایا نه ګرځ چکن کړ اور بھائی اترا تو موٹر چیز لے آگا چکر کرن و غریبان ہم پاس دی گزا مختلی سو السلام
لکن دے ہر ولایت دی ونی نائی سی خود میر بازار دے سی اس خدا پیغام پریزدن جس دے کندہ ہر دے ولایت دے محترم و انی صاحب اس خدا اے ہلو می دی چ دا جس دے میر بازار دے سی نے کہ بن الاحمد اخون پن دی والا نے کہ دا کے رجل خلق پر نہ وتی دی بخشی چ ولایت دی بابا رجل نے کہ اس پوری وسی په فدار رنګ کې یا د امارات په توګهان باندې شکري ولایت خفي مده مکرم ولی صاحب خدای له مې دي چې دا خپل سکون سم کې دا غلط خلک وسخوای.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زه په مونږ په خطر کې یو زمونږ د مشران حالته مونږ کوم منیجران چې کوم یو هغهونه د سواد کوم سره سندونه مونږ سره ارسه شته پیسې په تمناس یو زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ عیسایي یو دغه په تم مونږ داس یو چې دا زمونږ کار نه کله کی مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو دی خوا خوا ځانونه چاته نشي دا کولی مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک جدید دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتر په اړه کې استادونه یم دا ورځ لوړو مقامات ته ورسوي د عظمت د زریعت اداره چې ده ډېره پاشه د اداره ده دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نہ دی علاقې نیور جوړی نه خلکو ته اجازه ورکړي د پنځو غلو د فارچ دا غو شخصي ګټ په بل بازار کې دي او نه دا اډر نه کل کې نه دا غبرنه نه یا ګندر نه کل کې نه د مصر اډر نه کل مسلمانانو سبا کړو خو د درود تلور د شخصي ګټ د فار او سلام.
د آزاد رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیغام چې موږ نشر کړو تاسو ته نشر کړو پیغام ویلو زمونږ د 214 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غث پاکله د بخالی جمهور رئیس قومیان او احمدزی او دشت ګندری د لغمان ولایت غستوري صرف دومره کارو شو چې غزمون پیغام نشر شو اله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرف پروري په حس په قوی کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیغام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې هدا پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو غاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانۍ او د شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نشي وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حق دار ته وسپاري خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه افغان بریالیم د ننګرهار نه خبرې کوم. پرکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي سوکان راشي او دار بو رکشي اختتابونه بو رکشي خو موږ دی غونه به برخه یو مغاس اختتابم کیږي مغاسی وژنیم کیږي مغاسی احتتابی وژنیم کیږي دغه ته موږ هیڅ کله اسلامي اماراتونه وایي. اسلامي امارات پیتلې نوم دی سپا نوم دی دا دی و دی سای ډاله دی دی پاکستان دی او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي پاکستانی دلتا ادارو کې ناسي پلانګ روزرو کې ګرځي د زری کې ګرځي امنیتی ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو آزادۍ کارمندانو ته سلام خدایم کومه خوشحاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم زه خو د ظاهرشاه د وخت صاحب منصب یم 15 کلن سړی یم په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی 40 کاله مې تحصیل کړی زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم د هم بل متحد جنایت کار دی، هم ناتو جنایت کار ده، هم امریکا جنایت کار ده. تباهی بربادی په بن کې کېناستئ، هغه جنایت کاران چې 6000 قابلیان بیګنا رو وژلي وو، کافتی کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته، خدای دې د بدې پاره نشته نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي، تعصب کوم ډول د ملل متحد.
سلامونه او احترامات آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه آزادی راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده، او د برګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې هېڅ ځای نه نیسي. که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. لدی سره د دې اونۍ دا پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو الله ماچ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.
چھیو زڑا